نو کې چوکیداری و راغله، غونه مو شروع اوس قرار ته درې کاله کېږي وروره په کور ناستې ولې هم ولس ته ولې کار نه ورکوي دوی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. دې برخه کې د ازادي راډیو اومه ورځ ځانګړی پروګرام مه هېروئ. دغه راز به په غزني کې د طب د پوهنځیو د یو شمېر فارغانو د ستونزو په باب راپور هم واورئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت وایي رسال لنګ لویه لار چې په روند درنې واورې د اورېدو له امله بنده شوې و نن سهار بېرته پرانستل شوه. د وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل ایکس پاڼه لیکلي اوس په دې لارې یوازې واړه موټر تګ راتګ کولی شي. هغه همداراز ویلي په شمالي سالنګ کې 450 سانتي متره واوره اورېدلې او په جنوبي سالنګ کې بیا اندازه له 40 تر 109 سانتي مترو پورې رسیږي. په بدخشان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په شهر بزرګ ولسوالۍ کې د واورې د خوېدو له امله د درې تنو د مړ کېدو خبر ورکوي. د طالبان تر کنټرول د لاندې ملي تلویزیون په خپل ایکس پاڼه د بدخشان د امنیت قمندانې پر اساس ویلي چې د مړو شوو کسانو جسدونه د سیمې د اوسېدونکو په هڅه له واورو راایستل شوي. د پېښې د څرنګوالي په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیسټ مسابقې په درېیمه ورځ نن افغانستان خپل دوهمه پاڼۍ یا اننګز په داسې حال کې پیل کړ چې سریلانکا په خپل لومړۍ پاڼۍ کې تر افغانستان 241 زیاتې منډې کړې وې. دا مهال د افغانستان ټیم بیټنګ کوي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي په متحده عربي اماراتو کې نن د تکواندو د نړیوالو سیالیو په یولسم پړاو کې افغان لوبغاړو خپل سیالان مات کړل. په پنځم وزن کې امید صحاک د ایران او قرغزستان سیالان مات کړي دي. دغه راز حکمت الله زین هم په خپل لومړی سیالۍ کې د قزاقستان هیواد سیال مات کړ. علی اکبر امیری هم په خپل لومړی سیالۍ کې له فرانسوي سیال لوبه ګټلې ده. رامین امینی هم بل افغان تکواندو کار دی چې په دغو سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه له قزاقستاني سیاله ګټلې ده. په پا پاکستان کې د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي پیښو په دوام کې نامعلومو وسلوالو د بلوچستان ایالت په کلات کې د جمعیت علما اسلام ګوند پر دفتر بمی برید کړی دی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې تیر ماښام د دې ګوند پر انتخاباتي دفتر برید شوی، خو په نتیجه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته 4 ورځې پاتې دي. تر اوسه پورې پر انتخاباتي غونډو او کاندیدانو ګڼ شمېر بریدونه شوي دي. د بلوچستان ایالت په چمن کې د پارلمان مشران وایي د دې لپاره چې د پاکستان چارواکي دوی غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي په خپله سیمه کې د انتخاباتو مخه نیسي. په چمن کې زرګونو کسانو له تیرو 108 ورځو راهیسې په دې خاطر احتجاج ته دوام ورکړی چې د پاکستان حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزیا او پاسپورت شرط ایښی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن د ډیموکرات ګوند د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره د امریکا د ولسمشرۍ په مقدماتي انتخاباتو کې تیره شپه په جنوبي کارولینا ایالت کې لوی اکثریت ترلاسه کړ. په خپل ګوند کې جو بایدن دوه سیالان لري، یو دین فلیپس چې د استاذ جرګې غړی دی او بل ماریان ویلیامسن چې لیکواله او شنونکی ده. لن خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. مخیله دی چې د ازادي راډیو ومه ورځ اونیس پروګرام ته وار ورسېږ. د هم په غزنی او راپور په غزنی کې د طب له پوهنځیو یو شمېر فارغان د طب د دولتي پوهنتون غوښتنه کوي. دوی وایي که دغه ازموینه ور نه کړي څوک ورته کار نه ورکوي. دوی د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه د دولتي پوهنتون امتحان یا د اګزیت ازموینې غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې
په غزنی کې ډیری ډاکټران غوښتنه کوي چې د عامې روغتیا وزارت او د روغتیا ملي ادارې له دوی څخه د اگزیټ اگزام واخلي چې د کار مخه خلاص شي. دوی وايي دلته ډیری ډاکټرانو یاد امتحان نه دی ورکړی چې له امله یې په دولتي او خصوصي سکتور کې کار نه ورته پیدا کیږي. ډاکټر عبدالخالق مزمل کلونه وړاندې د یو خصوصي پوهنتون له طب پوهنځي څخه فارغ شوی دی. دوی وايي په داسې حال کې چې ما اگزیټ اگزام نه دی ورکړی نو له امله یې بے دند ارزم د د په باور چې د ډاکټرانو د بیکاری یا ویلت هم همدا د اگزیټ اگزام نه اخیستل دي.
یا کوم انجوګانو ته ورغلی یو موسساتو ته یا دولتي جایونو ته ورته د طبابت اړوند سیمه وظیفو لپاره اپلای وکړو سوي ورته ورکړو نو دوی پوښتنه د مونږ د اگزیټ اگزام کوي. هغه چا چې اگزیټ اگزام پاس کړی ده هغې خو په کې شارټ لیست کېږي نو امتحان ورته ورکوي په وظیفو باندې. او هغه ډاکټر صاحبان چې د تر اوسه پورې بې وظیفو ګرځي یوازې علت یې همدغه د اگزیټ اگزام موضوع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ډاکټران د اگزیټ اگزام د اخیستلو غوښتنه کوي او وایي د طالبانو حکومت دا ډول پروسې ګړندۍ کړي چې هم د بیکارۍ کچه راټیټه او هم د روغتیا برخه غوښتلی سي. خو ډیری هغه ډاکټران چې یاد اگزام یې ورکړی دی وایي دغه امتحان ډیر اړین دی او باید له ډاکټرانو واخیستل سي. ډاکټر عبدالجمیل بشری وایي دا یو مهمه پروسه ده او هغه کسان چې د روغتیا په برخه کې کار کوي که تحصیلي پروسه یې بشپړه کړې هم وي خو د عملي خدمتونو په برخه کې د دندې ترلاسه کولو او یا کار د پیلولو لپاره اگزیټ اگزام لومړنی شرط دی چې د دې پروسې له بشپړېدو وروسته دوی ته د کار جواز ورکول کېږي.
ارزښت یې په دې کې داسې د تحصیلي دورې دپاره هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي او په راتلونکي کې د صحي خدماتو د وړاندې کولو برخه کې مسؤلیت اخلي هغوی دې ته واداره کوي چې د ازموینې د په ارتباط باندې باید دوی بشپړ چمتووالی ولري، یعنی خپل وخت ضایع نه کړي او هغه درسي برنامه ښه تعقیب کړي او بشپړی کړي.
په افغانستان کې په 1398 هجری شمسی کال کې په لومړي ځل د امتحاناتو ملي ادارې له لوري یاد ازموینه واخیستل سوه. اگزیټ اگزام یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې له ډاکټرانو اخیستل کیږي. ډاکټر سید احمد تنا وایي په نورو نړۍ کې نه یوازې په روغتیا بلکې هلته په ډیری نورو څانګو کې هم د مسلکونو د معیاري کېدو په خاطر اگزیټ اگزام اخیستل کیږي. حتی د ښوونځي شاګردان هم اگزیټ ازموینه ورکوي. د ده په باور چې دا ډیره اړینه پروسه ده.
اگزیټ اگزام په نړۍ کې په اکثریت هیوادونو کې په مختلفو رشتو کې که طبي رشتې دي او که انجینري دي که نور، حتی په ځینو هیوادو کې له مکتبونو چې فارغېږي اگزیټ اگزام یا دولتي یو ازموینه اخیستل کیږي تر څو دغه مسلکونه ټوله معیاري سي.
اگزیټ اگزام له طبي پوهنځیو څخه د ډاکټرانو د زده کړو له فراغت او بیا د ستاژ یا د یوې کلنې عملي دورې له بشپړېدو وروسته له فارغ ډاکټرانو څخه یوه ځانګړې ازموینه ده چې د امتحاناتو ملي ادارې د خپل مهال ویش له مخې په کال کې یو ځل اخلي. له دې ازموینې وروسته ډاکټران ټول تحصیلي اسناد ترلاسه کوي نو بیا کولی سي چې دوی په دولتي او یا خصوصي سکتور کې کار وکړي. اگزیټ اگزام د فعالیت د جواز لپاره له لومړنیو شرایطو څخه ده چې دغه باید پاس کړي. په دې ازموینه کې له بېلابېلو مضامینو څخه 1600 پوښتنې وي چې هره پوښتنه 2.25 نمرې لري. ټولې 3.6 نمرې کېږي چې 2.48 د بریالیتوب نمرې دي. و موږ غوښتل چې د ډاکټرانو د دې غوښتنې په تړاو د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه.
ومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو د ځل ومه ورځ کې د افغانستان سیمې او نړۍ له تودو موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا اونۍ په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال مصنوعي لاس د جوړېدو د جاپان په یوه ودانۍ کې د عجیب غریب تیر شوي سړک کیسه د پنچیر د زمرود د 14 پړاوه لیلامۍ د عمران خان او د هغه د مېرمنې د زندان مودې اوږدېدو تر څنګ له ډېرو نویو تودو موضوعاتو خبرو. خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ مهم ټکي. د دوهې پر میز د افغانستان اړوند یوه بله راټولېدنه. ملګری ملتونه فبروري کې دې غونډې ته طالبان او د نړۍ بیلابیل استازي وربولي. د طالبانو مخالفان وایي موږ سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده، البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي.
افغانستان کې د ترهګرو پر ځالو د امنیت شورا اندېښنې. د امنیت شورا وایي افغانستان کې د القاعده اته مرکزونه او لس مشران فعال دي. امریکا وایي راپور نه خبر یو خو موږ ته ګواښ نشي جوړولی. طالبان وایي القاعده افغانستان کې نشته.
د طالبانو کشمیر جنگیالی د ٹی ٹی پی لیکو ته تللي دي او دغه راز نورو جنگیالیو ته ورغلي دي. نو د دغو جنگیالیو کنټرول د طالبانو لپاره یا هغه رابطه چې په تیره شل کلنه جګړه کې د جهاد په نامه سره رامنځته شوې د هغې قطع کول د طالبانو د نظام دپاره د حکومت دپاره ډېره ستونزمنه ده.
خلکو ته د رژیم خلاف خبرو له امله د طالب مشرانو ګواښونه. د عدلی وزیر دینی علما او د رئیس الوزرا مرستیال محصلین د دوی د حکومت خلاف څرګندونو له امله ګواښلي. او د مالیزیا شاهی تخت ته د یو میلیاردر رسیدل. د سلطان ابراهیم سکندر کورنۍ یوازې مالیزیا کې د نږدې 6 میلیارد ډالر موټرې پاوز او الوتکې لري. بیا هم ستنی مشي ملګری ملتونه وایي د فبرورۍ په 13مه به د قطر د دوحې په کوربتوب د افغانستان په اړه د نړیوالې ټولنې د ځانګړو استازو غونډه راوبلي. د دې غونډې بشپړ جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي چې ټول افغاني لوري پکې شته که نه. خو په بشري حقونو د څار سازمان په یاد کانفرنس کې د ښځو د استازو د ګډون غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې که طالبان پکې ګډون کوي او ښځې ورته ونه بلل شي نو دا غونډه به مشروعیت ونه لري. بلخوا د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک وایي دې دوه ورځنۍ غونډې ته به د افغانو ښځو او مدني ټولنو د استازو په شمول د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو استازي راټول شي. که څه هم د طالبانو د رئیس الوزرا معاونیت وایي چې دوی هم د دوحې راتلونکې غونډې ته بلل شوي خو د طالبانو له سیاسي مخالفانو جوړه د ملي مقاومت په نوم شورا وایي د یادې غونډې په اړه له دوی سره مشوره نه ده شوې.
دا یو مشورتي غونډه ده. البته دا یو فرصت ده چې د افغانستان لپاره یو منځګړی تګلارې رامنځته شي. البته دا مهمه ده چې د نړیوال مشروعیت نه ولسی مشروعیت زیات مهم ده. تر څو چې ولسی مشروعیت رامنځته نه شي نړیوال مشروعیت که موجود هم وي څه معنا نه لري او افغانستان نشي کولی چې په افغانستان کې ثبات رامنځته شي، امن هلته وي او هلته فزیکی، رواني او اقتصادي امنیت یا بشري امنیت په افغانستان کې تامین شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره نږدې اړیکې ساتلي او په وینا یې د القاعده لوړ پوړي چارواکي لا هم په افغانستان کې دي. راپور وایي دا مهال نږدې لس القاعده مشران افغانستان کې دي او په غزنی، لغمان، پروان او روزګان او نور ولایتونو کې یاته تعلیمي مرکزونه جوړ کړي. همدارنګه په پنجشیر کې د وسلو یو ډیپو هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دغه راپور کې ویلي چې د طالبانو د فشار له امله د داعش د خراسان څنګه په بریدونو کې لکموالي سره سره داعش لا هم د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ دی.
دغه روابطونه ځان رايستل د طالبانو د لپاره ستونزمن دي. د طالبانو مشرتابه یا د لوړې کچې طبقې چې ده او سیاسي طبقې هغه ښایي له القاعده او نورو بهرنیو جنګیالیو سره د پراخو اړیکو یا د نږدې روابطو پلوي ونه اوسي. ولې مذهبي طبقې او چې په هغې کې د دوی هغه جګړیز قوت هم شاملېږي د هغه به د القاعده یا د نورو بهرنیو جنګیالیو سره د رابطو پریکون ته چمتو نشي. موږ تاسې په دې وروستیو کې وینو چې د طالبانو ګڼ شمېر جنګیالي د ټي ټي پي لیکو ته تللي دي.
د راپور له مخې پر القاعده او داعش سربیره د ترکستان اسلامي غورځنګ، د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي جهاد اتحاد او انصار الله ډلې هم افغانستان کې فعال دي او طالبان له یو شمېر دغو ډلو سره مالي مرستې کوي. طالبانو بیا دا راپور رد کړی او وایي چې په افغانستان کې القاعده شبکه نشته. بلخوا د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربي ویلي القاعده په افغانستان او سیمه کې کمزوري ده او د لویو بریدونو توان نه لري. تیره اونۍ د افغانستان او افغانانو اړوند د پاکستان د لوی درستیز عاصم منیر له سپکاوي ډکې څرګندونې په افغانستان کې له پراخ ولسي او سیاسي خو د طالبانو له سوړ غبرګون سره مخ وي. نوموړي ویلي د یو پاکستاني ژوند ورته له ټول افغانستانه مهم دی او دا هیواد ورته بربادولی شي. خو طالبانو له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته یوازې د دفاع وزارت په ایکس پاڼه د خپل لوی درستیز له قوله دا څرګندونې سپکاوی او د پاکستاني چارواکو بېوسي یاده کړي. طالبان چې د خپل مشرانو د بیانونو اکثره محل ویډیوګانې خبري دا ویډیو نه د خبره کړې چې قاری فسیودین کله او چیرته د پاکستان د لوی درستی څرګندونې غندلې دي. خو له دې موضوع اخوا د طالبانو یو وزیر بیا یادونه کړې ده چې افغانستان له پاکستان سره کوم رسمي سرحد نه لري.
موږ د دوی سره فرضي ډیورنډ کرښه فرضي کرښه لرو، موږ له دوی سره کوم رسمي سرحد نه لرو او موږ له دوی سره خپله صفري نقطه نه لرو. دا زموږ د دوی پابین کې یو فرضي کرښه ده.
بلخوا د افغان سیاستوالو لمنځه یوازې رحمت الله نبیل، زیولک مرخیل، امر الله صالح، معصوم سنگزی او حنیف اتمر د اسیم منیر سرګندونې غندلې دي. نبیل او امر الله صالح یادونه کړې ده چې د پاکستان د نظامیانو دا نظر نه وینه ده، خو خده چې په دې ډول سرګندونو د پاکستان پالیسۍ باندې پوهیدن اسانه کړه.
د پنجاب د حکومت لوی درستیز اسیم منیر خبرو سرګند کړه چې افغانستان د دوی دښمن ده او دوی افغانستان ته مطلق په زړه کې کینه لري او د افغانستان 50 کلن تاریخ کې نظامونه نړولي دي او افغانانو ته یې مختلفې انګیزې ورکړي دي، د امریکا او د هغوی د متحدینو پیسې اخیستې دي او په مختلفو نومونو یې په افغان خاوره کې استعمال کړي دي تر څو په افغانستان کې یو قوي پیاوړی مرکزي دولت جوړ نه شي. د دوی لپاره د داود خان، ډاکټر نجیب، رباني او ګلبدین او ورسره د ملا برادر او ملا هیبت الله هیڅ توپیر نشته. په افغان خاوره کې کله هم چې قوي او مقتدر دولت د جوړښت مټې ایښودل کېږي دوی ورته مختلفې بهانې لټوي او انګیزې خوروي تر څو نظامونه په افغانستان کې چپه کړي.
که څه هم طالبان ټینګار لري چې د دوی په راتلو سره افغانستان کې فساد ختم شوی، خو د روڼتیا نړیوال سازمان کلنی راپور ښیي چې دا هیواد تیر کال له فساد سره مبارزه کې ښه نه و او د تیر کال په پرتله 12 پوړۍ نور هم شاته د فاسدو هیوادونو ډلې ته غورځېدلی. د راپور له مخې افغانستان د 130 هیوادونو په ډله کې د شفافیت له پلوه له 100 نه د 40 نمرو په اخیستو 122 ځای خپل کړی. په داسې حال کې چې افغانستان 2022 کال کې د همدې لیست په 150 نمبر د پاکو هیوادونو قطار ته راختلی. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد بیا دا راپور ستایل او زیاته کړې ده د افغانستان اوسنی 122 مقام ښه موقعیت دی. سکل سومالیا، وینزویلا، سوریا، یمن او جنوبی سودان د نړۍ تر ټولو زیات فاسد هیوادونه حساب شوي، مګر د افغانستان ګاونډي پاکستان بیا له 140 مقام نه 133 ته ختلی او ایران بیا 2 درجې شاته له 140 نه 149 مقام ته غورځېدلی. طالبانو په تیره اونۍ کې په لومړي ځل کابل کې د سیمې د هیوادونو د استازو د ناستې کوربتوب وکړ او د چین ولسمشر بیا د نړۍ په کچه لومړنی ولسمشر شو چې د دوی د لوی سفیر باورلي کې واخیسته. طالبان وایي کابل کې کانفرنس ته د هند په شمول د 11 سیمه ییزو هیوادونو استازي ورغلي چې دوی ورسره د خپلې 2 کلنې واکمنۍ لاسته راوړنې شریکې کړي او په ګډه همکارۍ خبرې سره کړي دي. بلخوا د دوی خارجه وزارت د چین ولسمشر شي جین پینګ ته په لومړي بار د جلالت ماب کلمه کارولي او مننه یې ترې کړې چې د بلال کریمي باورلي کې د طالبانو د سفیر په توګه منلې ده. که څه هم طالب پلویانو د تیرې اونۍ دا ډیپلوماټیکي لاسته راوړنې د خپلې ډلې د حکومت لپاره ستایلي، خو د چارو د شننکو په وینا تیره اونۍ کابل کې د سیمې د استازو غونډه د طالبانو ابتکار نه بلکې د ایران د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي په هڅو جوړه شوې وه. بلخوا د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر رسمن منلو، که څه هم طالبان خوشاله کړي مګر د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو یې سیوری اچولی. د چین د ولسمشر لخوا د طالبانو د سفیر د باورلیک اخیستلو نه وروسته د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر وایي امریکا غواړي چین له طالبانو سره د اړیکو او د دوی د سفیر منلو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو او چین اړیکې به د دغې ډلې په اړه د امریکا په دریځ کې تغییر رانه ولي. خو بلخوا د چین خارجه وزارت ویان وانګ وینبین د امریکا خارجه وزارت ته په ځواب ویلي د طالبانو د سفیر باورلیک منل یو عادي ډیپلوماټیک اقدام دی او د ده باورلیک له 20 هیوادونو له استازو سره یو ځای منل شوی. نوموړي پر خپل اکسپانډ لیکلي نړۍ باید له طالبانو سره تعامل زیات کړي څو طالبان وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو په اړه مثبت پرمختګ ته لاره خلاصه کړي. خو بله غاړه د مقاومت په نوم د طالبانو د مخالفو سیاستوالو شورا یو اعلامیه کې ویلي د چین لخوا د طالبانو د سفیر منل د افغانستان د خلکو د ارادې خلاف کار دی. که څه هم طالبان له اوږده مهال راهیسې په خپلو پالیسیو کې د نرمښت خبره یادوي، خو تېره اونۍ د دې ډلې د حکومت 2 چارواکو خبرداری ورکړه چې هیڅوک باید د دوی د حکومت خلاف څرګندونې ونه کړي ځکه د دوی په وینا پر حکومت نیوکه شرعي جواز نه لري. د طالبانو د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي په کابل کې یوې غونډې ته ویلي علما اجازه نه لري چې په ممبرونو د دوی د حکومت ضد څرګندونې وکړي بلکې د طالب وزیرانو له بدعا او د ځان وساتي.
دا علما او زه تاسو ته وایم ممبر باندې ودرګه په دې نظام باندې انتقاد کوي، دا نظام شرعی دا کنه دا یو خطا کوي مانه به شخصا وي، یو خطا کوي دی بل وزیر به شخصی کار وي، یو خطا کوي دی بل رئیس به شخصی کار وي. ایا دا عیب دا په دې نظام باندې چې ته په دې نظام څخه خبرې کې؟
بل خو د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر په خوست کې وی غونډې ته ویلي هیڅ چاته به د دوی پر ضد د محصلینو د پارولو اجازه ورنکړل شي، بلکې په وینا یې له پوهنتونه داسې فارغان انجینران غواړي چې بیا وروسته د جنګ په لیکو کې هم د دوی په کار راشي.
هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې د اسلامي نظام په خلاف باندې ادنا حرکت وکړي، نه به په پوهنتون کې چاته اجازه وي چې د یو محصل ذهن د اسلامي نظام د اسلامي عمارت په خلاف غلط تربیه کړي. داسې څوک نشته په پوهنتون کې، خدا نه خواسته که پیدا کړي اجازه نشته ورته.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بې حجابۍ په تور د نجونو د نیولو په غبرګون د خلکو ترمنځ پر طالبانو نیوکې زیاتې شوې وي او آن د ملایانو تر ممبرونو یې درز کړو. د چارو شنونکي وایي که طالبانو پر رسنیو سانسور نه وای لګولی، خپله د دوی د چارواکو لخوا د دوی د غونډو له بیانونو د دوی د توندلارو پالیسیو په اړه اټکل اسانه کېدای شو. او بلخوا بیا د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې حکومت تر اوسه په 14 پړاو بولیو کې د پنجشیر 40,000 قیراط زمرد خرڅ کړي. د دوی د پنجشیر د قانون او پټرولیم اداره وایي تر ټولو تازه مورد کې 2,818 قیراط زمرد په یوه آزاد بولی کې په 299,000 ډالر پلورلی دي. په داسې حال کې چې تر دې څو ورځې وړاندې بیا 1,430 قیراط زمرد په 122,000 ډالر پلورلی وو. طالبان وایي دا زمرد د داخلي سوداګرو لپاره لیلامي او هغوی پرې خپله بولیک دي چې هر چا په زیات نرخ اخیستل ورباندې پلوري. خو ځینې انځورونه بیا داسې هم شته چې د داوطلبۍ پر مهال یې چینایي وګړي هم پکې لیدل شوي. د طالبانو د قانون وزارت د ارقامو له مخې د دې ډلې لخوا تر اوسه 40,058 قیراط پنجشیري زمرد په 14 داوطلبیو کې په 3,315,950 ډالرو پلورل شوي دي. د طالبانو د ارقامو له مخې دا مهال پنجشیر کې د زمردو 250 قانونه تثبیت شوي چې له دې جملې 1500 قانونه فعال دي. او له یوه د بهر خبرې دادی چې د اسلامي نړۍ له منځه مالیزیا کې دا ونۍ یو میلیاردر سلطان ابراهیم جوهر سکندر د نوي پاشا په توګه لوړه وکړه چې یوازې د کورنۍ د نږدې 6 میلیارد ډالرو ملکیتونه لري. د 15 کلن سلطان ابراهیم کورنۍ په کور دننه او بهر سلګونه قیمتي موټرې، ځانګړی پوځ، ځانګړې الوتکې، کانونه، مخابراتي کمپنۍ، فابریکې او ودانۍ لري چې ارزښت یې 15.5 میلیارد ډالره کېږي. د سلطان په محل کې د نړۍ بیلابیل قیمتي 300 موټر، لسګونه الوتکې او حتی بوئنګ 1,000 موډل الوتکه او ځانګړی نظامی ځواک ولاړ دی. د بلومبرګ د راپور له مخې که څه هم د سلطان ابراهیم د کورنۍ ملکیتونه به نږدې 6 میلیارد وي، خو د سلطان خپله سرمایه تر دې 2 چنده زیاته ده، ځکه نوموړی یوازې په سنګاپور کې د 4 میلیارد ډالرو پانګونې او ملکیتونه لري. او د افغانستان په گاوند کې د پاکستان سترې محکمې بیا د دې هیواد پر زول شوي صدر اعظم عمران خان او د هغه میرمنې ته په داسې حال کې د 14 کاله زندان سزا ورولې چې له دې 2 ورځې وړاندې د محکمې یو قاضي عمران خان او د هغه ملګری شاه محمود قریشي په 10 کلن بند محکوم کړل. په اډیاله زندان کې د قاضي محمد بشیر لخوا پریکړه کې چې عمران خان او بشرا خان دواړه پکې حاضر نه وو، پریکړه شوې چې عمران خان به 10 کاله ټاکنو کې هم برخه نشي اخیستی او 10 کاله به د کومې دولتي دندې حق هم ونه لري. پر عمران خان د دولتي ډالیګانو د خرڅولو ترڅنګ د ملي رازونو د افشا کولو تورونه دي چې لامل به د محکمې د نوي حکم په اساس نوموړی له خپلې میرمنې سره یو ځای 1,540,000,000 روپۍ هم دولت ته جریمه ورکړي. د عمران خان خور علی مخان بیا د دې پریکړې په غبرګون ویلي پاکستان کې په 2 ورځو کې عدالتي سیستم مړ او خپل تر خاورو لاندې شو، خو د امریکا خارجه وزارت بیا ویلي له یاد پریکړې که څه هم خبر دي مګر خپل تحلیلونه کوي او اوس په دې اړه څه نه وایي. او په داسې حال کې چې هند تازه د بابری جماعت په لانجمن ځمکه د رام مندر د پرانیستې تر ټولو ستر مراسم ترسره کړل، اوس د دغه هیواد یوې محکمې په وارانسی سیمه کې د گیان واپی جماعت په ځمکتل کې هم هندوانو ته د مذهبي مراسمو د پر ځای کولو اجازه ورکړي. دا محکمه یو ځایي هندو مذهبي مشر پیل کړی وه او ادعا یې کړې وه چې دا جماعت د دوی په مندر جوړ شوی چې پخوا یې د نیکونو مسؤلانو. پر گیان واپی جماعت چې څنګ کې شیوناتھ مندر هم دی، 2 کاله وړاندې د هندوانو شور له دې عمله جوړ شو چې د جماعت د اودسونو په ځای کې یوه تیږه وموندل شوه، خو هندوانو دا تیږه خپل مذهبي شیولینګ وباله. او که څه هم پاکستانی حکومت په بلوچستان کې بړنی حالت اعلان کړی خو بیا هم لسګونه زره بلوچانو د مهرنګ بلوچ په مشرۍ هغه اعتراضي غونډه کې ګډون کړی چې د پاکستان د نظامي ادارو خلاف رابللې وه. پاکستانی حکومت چې په سیمه کې انټرنیټ بند کړی و او پاکستانی رسنۍ د دوی د اعتراضونو لپاره د پوښښ اجازه نه لري، بلوچانو بیا خپلې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې کړې. د پاکستان صدر اعظم ویلي دا بلوچان خپل حقونه نه بلکې ځانګړی هیواد غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان بله جدایي طلبه سیمه بلتستان کې هم زرګونه وګړو تیره اونۍ د دغه هیواد د نظامي ادارو پر ضد لاریونونه کړي دي. د بلتستان خلکو هم د پی ټی ایم او بلوچ فعالانو په څیر د پاکستان د نظامي ادارو کړنې وحشیانه بللي او د دوی د غیر انساني فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه افغانستان کې معلولو کسانو ته د لرګي او پلاستیک مصنوعي آزاد نه رسیږي، خو د ایس پر په نوم یوې کمپنۍ داسې ځیرک مصنوعي لاس جوړ کړی چې له اصلي لاس سره یوازې په شکل کې فرق کېدای شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال لاس له څنګلې سره وصلېږي. د څلورو ځانګړو سنسرونو په زور د انسان د مغزو او عضلاتو د شل ډوله حرکاتو په چټکه لوستنه خپل پیغام اخلي او کټ مټ د روغ لاس په څیر حرکت کوي. تر ټولو جالبه خو دا ده چې دا مصنوعي لاس یوازې 380 ګرامه وزن لري. او که څه هم درې منړی کې د غصب کړي ځمکو په منځ کې لار تیرول سخترین کار وي، خو د جاپان په اوساکا ښار کې بیا یو داسې لوی لار هم شته چې سړک یې عین د یوې شپاړس منزله ودانۍ په پنځم شپږم او اووم پوړ کې تیر شوی دی. دا سړک له نږدې وګورئ لا ډېر عجیب دی. ترې د تیرېدو لپاره په یوه تونل کې دننه له بل تونل څخه تیریږي او دا کار دې لپاره شوی چې په ودانۍ کې دننه کارمندان د موټرو له شور سره پازاب نشي. دا ودانۍ چې د ډبرو د سکرو د استخراج کمپنۍ پورې اړوند ده په شخصي ځمکه جوړه ده او کوم سړک پکې نو ډیزاین شوی، خو جنجال هغه مهال ترې جوړ شو چې حکومت غوښتل په دې ځمکه سړک تیر کړي. بالاخره له 15 کلنې قانوني جګړې وروسته د ځمکې خاوند په دې راضي شو چې په ودانۍ کې دننه یې سړک تیر شي. اوس حکومت د ځمکې خاوند ته د پنځم شپږم او اووم منزل کرایه هم ورکوي ځکه چې سړک پکې تیر کړي. او د نن اوومه ورځ هم بیا په همدې ځای راټولو. خپل خبرونه هر جمعه له سید شنواری سره د ازادۍ رادیو له پاڼو او څپو مهیره.
افغانستان دے وطن سم جنت آ